السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره سر لننه بیا په کابل کې د تورو شیشو او بې اسناد موټرو پر تګ راتګ او د بې جوازو وسلو پر لیژد بندیز ولګید. نن یکشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا اتلسمه د جون میاشتې اومه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلی چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې د نوښت پلان اعلان کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلی چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کوي. دغه وزارت ویلي چې تیره چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې کړې چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او بیا د سړک غاړې له کټارې سره لګېدلی دی. په دې پیښه کې درې افغانان وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. وزارت تیره شپه په ویلامیه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون او وړ مورځ د یزد له چارواکو سره کتلي او د پیښې بشپړه پلټنه کوي. د وزارت په ویلامیه کې دا یوه خورا خوشنوونکې پیښه بلل سوې ده. ښاغلی لیوال د پیښې ساحه هم کتلې او پرون یې ویلي وو چې د جسدونو د انتقال لپاره لارې چارې سنجول سوي دي. بلخوا تیره میاشت د ایران او افغانستان پر ګډه پوله ځینې افغان پناه غوښتونکي له وهل ټکول کېدو وروسته هریرود سیند ته وغورځول سول چې د افغان هیات د څېړنو له مخې په دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس مړه سوي، ولس لا درکه دي او ولس نور ژغورل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلي و چې د دې پیښې د څېړلو چارې پای ته رسېدلې او نتیجه یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه سوې څو د عاملانو د نیولو په برخه کې اقدامات وسي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر وایي دغه دروازې داسې مهال بندې دي چې افغانستان کې تازه میوې او نور کرنیز توکي د حاصلاتو په حال کې دي. ښاغلی دبیر ازادي راډیو ته وویل دوی پرون د تازه میوې له سوداګرو سره په ګډه غونډه کې پریکړه وکړه چې د بندرونو خلاصون ته له ډیپلوماتیکو لارو هڅه وسي. لبده مرغه د افغانستان د کرنیزو حاصلاتو په ځنګړې توګه تازه میوې له را رسېدو سره د پاکستان بندرونه د صادراتو لپاره خلاص نه دي. پریکړه دا وسوه چې ډیپلوماتیک مراجع او خصوصي سکتور باید دا موضوع تعقیب کړي چې د تورخم او سپین بولدک لارې صادراتو ته خلاصې سي. پاکستان د کورونا وایرس له خپرېدو سره مهاله له افغانستان سره د تګ راتګ لارې بندې کړي، خو سوداګری وزارت وایي چې چارواکو یې ژمنه کړې وه چې له کوچني اختر وروسته به د افغانستان صادراتو ته لاره پرانیزي. د کابل شمال ته په ګلدری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې درې پولیس وژل سوي. د ګلدری ولسوالۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مسؤول عبدالرحیم رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل جګړه هغه وخت پیل سوه چې طالبانو دغې ولسوالۍ کې پر پولیسو ډزې پیل کړې. ښاغلی رحیمی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په رسېدو طالبانو پښې سپکې کړې. موږ پر طالبانو اندښتونه پیل کړل. زموږ له بریدونو سره دوی تر شا سول. موږ له مرکز سره تماس ونیوه. نیم ساعت وروسته له میر بچکوټ ولسوالۍ څخه یو زغروال ټانک مرستې ته راورسېد چې موږ پکې جسدونه او ټاپیان مرکز ته انتقال کړل. په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسیرن ټاپیان سوي
زخمي هستند.
دا چې جګړه کې طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی او کنه ښاغلی رحیمی په اړه څه ونه ویل. وسلولو طالبانو هم د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه سرحدي پولیس وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. په سیمې کې یوې امنیتي سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چاودنه پرون ماپښین په مقبلو دره کې د پولیسو پر هاموی موټر وسوه. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې نوښت اعلان کړ. عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د مصر په ولسمشری ماڼۍ کې د دغه تګلارې په اړه وویل
كما اود ان اشير
غوړم وایم چې دغه نوښت د جون د اتمی د سحر لشپږو بجو دور بند پایل او د ټولو هڅو او نړیوالو او د ملګرو ملتونو اقداماتو ته د درنوي په اړه دی. ټول بهرني جنگیالي باید د لیبیا څخه ووځي، ټول ملیشي باید منحل او بې وسلې سي. لیبیا د پخوانی رهبر معمر القذافي د نظام تر سقوط او د هغه تر وژل کېدو وروسته په کورونی بحران او جګړو کې شکیله ده. د لیبیا حکومت چې ترابلس کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل سوی او ترکیه دغه راز قطر ملاتړ کوي. هلته بیا د خلیفه هفتر ځواکونه د لیبیا د حکومت په وړاندې جنګیږي چې متحده عرب امارات، مصر او روسیه د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي 200 ناروغان په روغتون کې بسترې دوه ته اړتیا لري، خو روغتونونو کې ځای نسته. نیکول پاشینیان وویل د ارمنستان د روغتیایي ساتنې سیستم دا مهال د کورونا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. نوموړي پرون وویل د کووید 19 یو ناروغ چې بسترې کېدو ته په تمه و په خپل کور کې سا ورکړې ده. تر اوسه د جنوبي قفقاز په دغه هیواد کې د کورونا وایرس څه باندې 2000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې ډلې 190 تنه مړه شوي دي. خو منتقدین وایي ارمنستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر هغه څه زیات دی چې رسمي اعلان کیږي. او سلګونو کسانو پرون د روسیې د پلازمینې مسکو په سره میدان کې د کتاب په یوه نندرتون کې ګډون وکړ. ځینو انتشاراتو د کورونا وایرس ته خپرېدو له بیرې په دغه نندرتون کې ګډون ونه کړ. دغه نندرتون داسې وخت جوړ شو چې په مسکو ښار کې لا هم د خلکو پر غونډېدو بندیز پر خپل حال دی. د روسیې چارواکو بیا د محدودیتونو په نظر کې نیولو سره دې کلنی نندرتون ته اجازه ورکړې وه. په مسکو کې د کورونا وایرس له کبله پر غونډو محدودیتونه لګول سوي او تمه ده چې دا محدودیت به د جون تر 14 دوام وکړي. په روسیه کې تر پرون پورې د کورونا وایرس 4,000 پیښې ثبت شوې وې. دغه هیواد دا مهال له امریکا او برازیل وروسته د دغه وایرس تر ټولو زیاتې پیښې لري. په افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکې دي. په کابل کې سره لنن بیا د تور شوشو او بیا اسناد موټرو پر تاګ را تاګ بندیز لګول کیږي. دا ورسته درغه چې په دې شهر کې ځینې هدفې وژنې وسوي.
سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم د موږ همدغه نیروګان چې ټول سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم زیات شي تطبیق شي.
په ایران کې د افغان وګړو د وژل کېدو په څېړنه کې مو له پرمختګونو هم خبرو. په بهرنیو موضوعاتو کې د پولنډ صدر اعظم وایي هیله من دی چې د امریکا ځینې ځواکونه به له جرمني څخه دغه هیواد ته ولېږدول سي. د ژوند په رنګونو کې د غزني د قرهباغ ولسوالۍ له یوه اوسیدونکي سره خبرې شوي.
اطراف ژوند پخوا ډېر ښه و، ځکه چې وایي هم ولې اوشیدې بې و مشتې بې و هګۍ به ولې، خو اوس زراعتي ځمکو څنګه چې هغه کته شولې نو اوس اقتصادي ستونزې دي.
دا خبری مجله تر اونی بجو دوام کوي. تاسو آزادی رادیو ته ورځیست. د خبرونه د سر موضوع اخلو. په کابل کې د ګډو ځواکونو قمندانی چې تیر اونی جوړ اسوه په خپل لومړنی ګام کې د دغه شهر د امنیت طرحه وړاندې کړه. د دغه طرحې له مخې چې سر لنن یک شنبه عملي کیږي، په شهر کې د تورو شوشو او بیا اسنادو موټرو پر تګ راتګ او د بی جوازو وسلو پر لیږد بندیز ولګید. امنیتي څارونکي وایي دا طرحه ډیره نوې نه ده او دوی پخوانیو تجربو ته په پام عملي کول هم ناشونی ګڼي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو، غلاو او نورو جرمونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ګډو ځواکونو قمندانۍ یوه طرحه اعلان کړه. هغه طرحه چې ډیره نوې نه بریښي. د طرحې له مخې په کابل کې سر له نن یک شنبه یو ځل بیا د تورو ښیښو او بې اسنادو موټرو په تګ راتګ او دغه راز د بې جوازه وسلو په ګرځېدو بندیز ولګېده. په طرحه کې راغلي د چارواکو او سوداګرو ساتونکي یا باډیګاردان هم نور د موټرو باډیو کې د کېناستو اجازه نه لري. د کابل د ګډو ځواکونو قمندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي له دې طرحې هدف کابل ښار کې د امنیت ټینګښت او له جرمونو سره مبارزه ده. دغه قمندانۍ چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت له منصوبینو جوړه ده تیره اونۍ رامنځته شوه او مشري هم د کابل امنیه قمندان ته وسپارل شوه. ګاډی قمندانۍ په غیر رسمي وخت کې د دولتي موټرو ګرځېدل هم منع کړي دي او خبرداری یې ورکړی چې د دوی له طرحې سرغړوونکو سره به جدي چلند کیږي. پخوا هم کابل کې څو ځله د تورې ښیښو او بې اسناده موټرو او وسلو ګرځولو په اړه ورته کمپاینونه شوي، خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. تیر کال مدني فعالان او ځوانان هم د امنیتي ځواکونو د کمپاین سره ملګري شول او د کابل ښار بیلابیلو سیمو کې یې په رسامیو د تورې ښیښو مالکانو ته د فرعون کلمه وکاروله. د امنیتي چارو کارپو جنرال امرالله امان وایي د ګډې قمندانۍ طرحه نوې نه ده او پخوانیو تجربو ته په کتو عملي کول هم امکان نه لري. ښاغلي امان ازادي راډیو ته وویل پخوا هم دغسې طرحې د ځینو زورواکانو د سرتنبګۍ او کمزورې سیاسي ارادې له کبله نه دي عملي شوي.
اقدام خی اقدام ده او دا اولینه اقدام هم نه ده، فکر کوم چې اخرینه اقدام هم نه وي. له دې نه مخکې هم موږ په نام د ګارنیزون باندې هغه جزتامونه چې د ښار د امنیت په خاطر باندې وو او هغه مشکلات چې هغه ایجاد کړل، دا یو جنګ وهلی وطن ده او جنګ وهلی ښار ده. دلته هر هغه څوک چې په وظایفو کې دي هغوی هم دولتي جوازونه لري او مسله افراد لري. ورسره یو کال مخکې هم همدغه قصه وه، دلته وکیل صاحبان دي، دلته سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي. بیا به هم د موږ همدغه نیروګانې چې ټولې سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم چې دا تطبیق شي.
د امنیتي چارو کتونکو او یو شمېر وکیلانو له دې وړاندې ویلي کابل ښار کې ورانکاره فعالیتونه تر ډیره د تورې ښیښو موټرو په وسیله کیږي. دغه ښار کې میشت بهرني ځواکونه او یو شمېر سفارتونه هم تورې ښیښې موټر کاروي، خو طرحه کې دا نه ده مشخصه شوې چې له دې موټرو سره به څه کیږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د ایران په یزد ښار کې د مسافرو د سوځېدو پیښه په جدي توګه وڅېړل سي. په ایران کې د افغانستان سفیر پرون وویل چې دوی دا موضوع په جدیت سره څېړي. نور حال د ډیوې نادر په راپور کې
نور څخه ژوندي پاتې شوي مسافر له لارویانو بغواړي. دا د هغې ویډیو کیسه ده چې په خواله رسنیو کې زرګونه لیدونکي درلودل. د خواله رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر کاروونکو دا ویډیو لږې اوبه راوړی چې سوزم له هشټګ سره وچلوله او په ایران کې د افغان کډوالو په خراب وضعیت اندېښنه وښوده. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د دې پیښې په اړه وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې یو شمېر افغان کډوالو غوښتل په قاچاقي ډول ایران ته لاړ شي. د ښاغلي لیوال په خبره د ایراني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د لیږد موټر په مرمیو تر ویشتلو وروسته لومړی د دغه موټر ټایر او بیا وروسته ټول موټر اور اخیستی چې درې کسان پکې مړه، پنځه ټپیان او درې نور ژغورل شوي دي. ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال رسنیو ته پاستول شوي کلیپ کې ویلي چې له پرون راهیسې یست ښار کې دي ترڅو له نږدې د پیښې څېړنه وکړي.
مونږ د یزد ولایت له والي سره خبرې وکړې. د معلوماتو له مخې له بده مرغه د انساني قاچاق کوونکو دې موټر کې زموږ یو شمېر وطنوال لیږدول کېدل. دا موټر د پولیسو سره مخ کیږي او هغوی د درېدو سپارښتنه ورته کوي، خو دا موټر نه درېږي. مسؤولینو منلی چې له دې وروسته ډزې کېږي. له ډزو وروسته د موټر ټایر ویشتل کېږي او موټر ور اخلي. پایله کې درې افغانان مړه او یو شمېر نور سخت ټپیان کېږي.
ښاغلی لیوال ټینګار کوي چې د ایران یست ښار پیښه به په اړخیز ډول وسیړي او پایلې به یې ډېر ژر د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا لومړی ځل نه دی چې ایران له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی کوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان حکومت تر دې دمه د ایران په پوله هریرود سیند ته د غورځول شویو افغان کډوالو څېړنو پایلې هم نه دي شریکې کړي. د غلی شهرزاد په خبره افغان حکومت د یست ښار تازه پیښه سیډي او د تیری پیخي پایلې دي هم له خلکو نه پټوي.
پوهیږو چې د افغان دولت او ایران ترمنځ څېړنه جریان لري. د تحقیق پایله باید له خلکو سره شریکه سي. د بشر د حقونو کمیسون هم څېړنه کړي، خو معلوماتو او سرچینو ته زموږ لاسرسی کم دی. دا ډیر اړینه ده چې د څېړنو پایلې اعلان شي او د پیخي ترسره کوونکي سزا ته ورسیږي. او دا پیخه چې یست کې رامنځته شوي چې له امله یو شمېر مسافرین سوځېدلي، اړتیا ده چې څېړنه پرې وسي.
نیاز به تحقیق داره.
د ایران او افغانستان په ګډه پوله تیره میاشت یو شمیر افغان کډوال له وهلو وروسته هریرود سیند ته وغورځول شول، چې د افغان پلاوی څېړنو وښوده چې دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس وژل شوي، ولس لادرکه او ولس نور ژغورل شوي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په وینا د ایران او افغانستان په ګډه پوله د رامنځته شوي پیښې څېړلو چارې پای ته رسېدلي او پایله یې د ایران بهرنیو چارو وزارت سره شریکه شوې ترڅو د عاملینو د نیولو برخه کې اقدامات وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د هیل او ملټری ټایمز خبرونه د امریکا د هوایي ځواکونو د دوو روسیو بریدونو مسله څېړلې ده چې په فرا او کندهار کې پر وسلوالو طالبانو وشول. دغو خپرونو په افغانستان کې د همدې بریدونو په ارتباط د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال ثانی لګیت دا خبرې راخیستې دي چې د جمعې په ورځې په ټویټر کې ولیکل، موږ تکراروو چې ټول لوري باید شخړې کمې کړي تر څو د سولې خبرې وشي. د ثانی لګیت په وینا په فرا کې 25 طالبان په نقشه شول. د فرا د امنیت قمانداني ویاند محب الله محب د جمعې پر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سری قطې غړي د شپې د یوې بجې خواته په نقشه شول. هیل ورځپاڼه د ډګروال لګیت په وینا لیکي چې دا حملې د اختر تر اوربند را وروسته لومړۍ حملې دي چې پر یاغیانو وشوې. د فبروري په 9 نیټه د سولې په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې پر امریکایي پوځانو به برید نه کوي، خو هیل ورځپاڼه لیکي چې تر دې را وروسته طالبانو پر افغان ځواکونو حملې زیاتې کړې دي او یو شمېر امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې تړون امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په هغه صورت کې چې طالبان حملې کوي دوی د خپلو افغان متحدانو دفاع وکړي. ورسپانه لیکي چې تر دې مخکې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د خپلو بریدونو په اړه د سولې د خبرو په خاطر معلومات نه خپرول او په دې اړه وروستی راپور په فبروري کې خپور شو. هیل لیکي چې امریکایي ځواکونو د طالبانو له لوري د ترسره شویو بریدونو په اړه هم معلومات له رسنیو سره نه شریکول. د ورسپانې په باور امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر دې مخکې وروستۍ حمله په مارچ کې د سولې تر تړون څو ورځې وروسته کړې وه. ملټري ټایمز لیکي پر طالبانو د هوایي حملې په داسې وخت کې شوې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. خبرونه لیکي که څه هم د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت چمتووالی نیسي چې تر 8000 ډیر عسکر تر نومبر پورې بیرته متحد ایالاتونو ته ستانه کړي، خو دفاع وزیر مارک اسپر د می په 20 وویل چې دا یو انتخاب دی او یوازینی انتخاب نه دی. ملټري ټایمز وړاندې لیکي په اختر کې اوربن چې بیا د یو شمېر زندانیانو تبادله هم ورسره مل شوه، دا هیله بیا را ژوندۍ کړه چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووځي. ګارډین ورځپاڼې له سیاست لري یوه مسله راخیستې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې د کابل له ماشومانو نیولې د طالبانو تر مشانو پورې د ټولو په اند خواږه له کافین ډک مشهور دي، خو څوک یې روغتیایي اړخ ته پام نه کوي. ګارډین لیکي د مکتبونو بهر، د روغتونونو په کانتین کې، د سړک پر غاړه، په هر سوپر مارکیټ کې او حتی د وزیرانو په غونډو او د ودونو په محفلونو کې انرژي ډرینک تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي د هر عمر خلک دا مشروب شي او حتی امیدوار میندې شي پرته له دې چې ضررونو ته پام وکړي. ګارډین بیا د روغتیا د نړیوال سازمان خبرداری ته هم اشاره کړې ده چې د انرژي ډرینک زیات شل صحت ته زیان اړوي، په ځانګړي ډول ځوانانو ته تاوان لري. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې په بریتانیا کې بندیز لګول شوی دی چې هغه ماشومان به دا مشروب نه څښي چې عمرونه یې تر 14 کم دي.
افغانستان حکومت له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف لګول شوي محدودیتونه تر راتلونکو دریو میاشتو وغځول. دغه وزارت په عمومي ځایونو کې هم د ماسکونو کارول جبري کړل. خاطر پر دې ساو په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وی دغه هیواد په کورونا وایرس د ککړتیا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. له دې امله حکومت محدودیتونه دراتلونکو نورو دریو میاشتو لپاره هم وغځول. په دغه موده کې به تعلیمي او تحصیلي مرکزونه، رستورانتونه، د ودونو سالونونه، ورزشي لوبغالي او میدانونه او دغه شان خاري بسونه فعالیت نه کوي، خو دوکانونه او تولیدي فابریکو ته بیا د ماسکونو نه په استفادې، د 2 متر فاصله په پام کې نیول او دغه شان شخصي او محیطي روغتیايي مواردو ته په پام کې نیول سره د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت دغه نوې پریکړې پر بنسټ په عمومي ځایونو کې له ماسکونو استفاده جبري ګڼل شوې او دغه شان هغه کسان چې عمر یې له 15 شپېتو پورته وي باید له خپلو کورونو راونوځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال وحید مجرو د شنبې په ورځ دغه پریکړې پر مهال وویل که خلک دغه شرایط په عملي کولو کې مرسته ونه کړي وضعیت به تر دې بدتر شي.
در صورت که طرح رعایت بشه ما هم روال زندگی ما آرام آرام شکل خواهد گرفت و هم میتونیم
دیوی که چرت در طرح رعایت شی زمون جون به هم آرام آرام بر ترسم شی او دغه شان کولیش و خلق خوندی کرو لدی پرته په دغه طرح که مجازات هم په پام کې نیول شوی نقدی مجازات د فعالیتونو درول او حقوقی چلند په دغه مجازاتو کې شامل دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر او لامل یې تلفات مخ په زیاتېدو دي او په خبرې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوي دي. نوموړي ویل په روغتونونو کې د بسترونو ظرفیت به لوړ شي او دغه شان به د روغتیایي وزارت ټول فعالیتونه کرونا وایرس سره په مبارزه متمرکز وي. ښاغلي عثماني دا هم وویل چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر هغې لوړ دی چې ټیسټ یې مثبت ښودل شوی دی. په ورته وخت کې کابل والي محمد یعقوب حیدري وایي ښایي تر 1 میلیون زیات کسان یوازې په پلازمینه کابل کې په کرونا وایرس اخته شوي وي.
تعداد مبتلایان بالاتر از تصور است که
دوی د اخته کسانو شمیر له تصور پورته دی. په کابل کې ښایي دا رقم تر 1 میلیون کسانو پورته وي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د پولند صدر اعظم وی هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې ځواکونه به له جرمني څخه دغه هیواد ته ولېږدول سي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر له څه باندې 4500 څخه 15000 ته راکمیږي. د امریکا ولسمشر له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه پر جرمني انتقاد کوي چې ګواکې په ناټو سازمان کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل له اسدالله لودین څخه اوري.
د پولند حکومت خیله څرګنده کړې چې امریکا به له جرمني نه خپل یو شمیر ځواکونه دغه هیواد ته ولیږي. د پولند صدر اعظم ماتویس موراویس کی دغه څرګندونې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کړې چې پکې راغلي د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته ویلي چې جرمني کې خپل ځواکونه کم کړي. موراویس کی RMF څلرویشت خصوصي راډیوي چینل ته ویلي تمه لري چې د ترسره شوو خبرو په پایله کې به امریکا د هغو ځواکونو یوه برخه پولند کې ځای پر ځای کړي چې له جرمني یې باسي. د پولند صدر اعظم ویلي دا مهال پریکړه د امریکا په لاس کې ده. په همدې حال کې وال سټریت ژورنال ورځپاڼې د جون په 15 وویل چې امریکا په جرمني کې د خپلو 4500 سرتیرو له ډلې 9500 کموي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو تر اوسه د وال سټریت ژورنال ورځپاڼې د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني شپیګل آنلاین نشرې هم ویلي د امریکا دا اقدام به د 2020 کال تر منی پورې بشپړ شي او تمه ده چې له 5 تر 15 لسو پورې امریکایي پوځیان له دغه هیواده ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه په جرمني نیوکې کوي چې د ناټو سازمان په چوکاټ کې یې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د دغې ژمنې له مخې جرمني باید د خپل عاید 2% برخه پر خپل پوځ ولګوي. رویټرز خبری آژانس هم د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي یو شمیر امریکایي ځواکونه به پولند او نورو متحدو هیوادونو کې ځای پر ځای شي او ځینې نور به خپل هیواد ته ستانه شي. دغه چارواکي ویلي په ناټو سازمان کې د امریکا لګښتونه زیات شوي او متحده ایالتونه نوره اړتیا نه ویني چې جرمني کې ډیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې له پولند سره د دفاعي همکاریو هوکړه لاسلیک کړه. ترامپ هغه مهال پولند ته د زر ځواکونو د لیږلو وړاندوینه وکړه. امریکا دا مهال پولند کې 4500 سرتیری لري.
ستاسو لا پیغامونو
چارواکو زه خو محمد خاجن د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه سره پاړی کیم. غواړم چې د غنمو په باره کې تاسو سره معلومات شریکم. د غنم ډیر غنم روان دي دیلمن څخه کندهار طرف ته او د ویشن بولدک اوري پاکستان. تاسو خو غواړم چې د لوړټولو چارواکو سره دا خبره شریکه کړئ چې دا غنم مخه ونیسي. موږ د افغانستان څخه خارج وځي د دې څخه باید موږ مخنیوی وکړو. سلامونه.
زر از محمد یم د بلوچستان پاکستان توبه تدویس خبر کوم. تاسو ډیر مننه تاسو د پروګرام ډیر مننه ډیر شیخ فرونی دی زما پیغام دادی او ټول مسلمانانو ورونو ته او ټول پښتنو ته چې کورونا وایرس دی د یو وبایي مرض دی چې د دې د خیال وساتي ماسک ولګي لاسونه او خوله په صابونه باندې فریمنځي د دې سره ډېر احتیاط وکړي خلک دې مزاک نه ځین جوړوي احتیاط ورسره وکړي ډېر مننه
زما د حکومت صدا غهیل چې د دې خوله خصمه د عمر بازارونه باندې مرسته یې مرسته وکړي ورته موږ په ښکته کړه ماشان لا په کول کې نه زوخه دوی چې وشه دا او د سکینان ته نه رسیږي مرو خلک رسید مسخطه کړه ماشان له یاد لاله لکه چې بزرګ خو دې موږ خلاص یاد نه کړی عمر څو دا شما د ازادي راډیو صدا غهیل د شما د غفیره روپ ماته ورسی او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادي رادیو ته واجیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د ایران د یزد ولایت چارواکو منلی چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او چپی کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. تیر چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغو موټر ډزې وکړې چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او درې افغانان یې په نتیجه کې وژل سوي، ځینې نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د کابل په ګلدرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسیرن چاپیان سوي دي. بلخو د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه سرحدي پولیس وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې د نوښت پلان اعلان کړ. عبدالفتاح السیسی وویل چې ټول بهرني جنګیالي باید له لیبیا څخه ووځي. د ترمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یک کووید 19 ناروغي 200 ناروغان په روغتون کې بستر کېدو ته اړتیا لري خو په روغتونونو کې ځای نسته. او سلګونه کسانو پرون د روسیې د پلازمینې مسکو په سر میدان کې د کتاب په یو نندرتون کې ګډون وکړ.
دا ژوند رنگونه
نن مې وکیل احمد دی د غدن ولایت کرباغ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی.
کرباغ کې اکثره وخت جنگونه دي، الله تم داسې شنه دي. تاسو کله کله ځئ که دلې غزنی کې اوسی؟
اکثره وخت موږ غزنی کې تیروو، همدلته غزنی کې غزنی ښار.
تاسو کرباغ ولسوالۍ ته کله کله ځئ؟ څنګه د خلکو ژوند څه ورده د دې اقتصادي ټولنیز ژوند یې څه ډول د خلکو جنگونه دي کیسې دي؟
او د خلکو ژوند پخوا پرتله خدای خو بیا هم زیات اقتصادي ستونزې لري، ځکه چې زراعت بخش کې ډېرې ستونزې شته دي، اوبه نشته، بندونه شته خو بندونه تړل شوي نه دي. کرباغ سره بیا هم لس پیسره خلک یاسي، کرباغ ولسوالۍ مالدار خلک دي او نور هم په زراعتي چارو باندې لګیا دي.
د بندونو کیسه ستا وکړه چې بندونه ستخ تړل شوي نه دي، نو دا غوښتنه خو خامخا کوي؟
خود خو موږ دا غوښتنه چې کرباغ ولسوالۍ چې یو بند په هغه څه مناوا او بند وګلان باندې راتېرېږي دي، زردالو بند دی، که چېرته دا بند وتړل شي نو کاریزونه هم ورسره وتړل شي. اوس کاریزونه وچ شوي دي او ډېر زراعتي ځمکې شاری پاتن.
تاسو کور ته لاړ سئ، کله کله هلته تاسو په کور کې په ښار کې یو ډول خواړه، مثلا په کلي کې بل ډول خواړه، مستې یا غوړي یا د چرګ هګۍ، دغه شی استعمالوي که دغه غوښه مشه ښاري شی؟
اطراف ژوند په دغه لحاظ باندې خو اوس اقتصادي ستونزې دي، خو اطراف ژوند پخوا ډېر ښه و، ځکه چې غوایې هم ولې او شیدې بې وو، مستې بې وو، هګۍ به ولې، خو اوس زراعتي ځمکو څنګه چې هغه کته شولې نو اوس اقتصادي ستونزې دي.
تعلیم دې کړی ده؟
تعلیم کړی ده، بلې شریعت پنځه مې هم ویلې، غزنی شریعت پنځه.
څه فکر کوي د کور چې نور کلي کوچنیان دي، انجینې هلکان، غواړي چې په هغو باندې تعلیم وکړي؟
ولې نه، انشاءالله آینده کې هم تعلیم هڅه کوو دا تعلیم به دایمي وي انشاءالله یوازې نه هلکان نجونې به هم کولی شي هغه خپل تعلیم وکړي خو یو څه امنیتي ستونزو په خاطر دغسې الله راغلی چې نجونو مکتبونه کړه باغ کې نشته
دا د خپل ژوند څومره خوشحاله یې چې کله غزني ته راځي کله هلته ځي ژوند ښه ده څومره خوشحاله د خپل ژوند او د ځوانانو ته کوم یو کوچنی پیغام لري
بېخي الحمدلله ژوند هم ډېر ښه دی ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې دوی خپل ژوند چارو کې ډېره پاملرنه وکړي او خپل تعلیم وکړي ځکه چې بې تعلیم سړی ژوند وي او تعلیم یوازینی اساس دی چې ژوند اساس دی چې ژوند جوړوي
د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله دلته پای ته رسیږي دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له ستار احمد فروغ نووري